نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله نن بمونج دا سورة النساء دا آية نمبر 163 نواخلا دا 176 پوری آیتونه کوو، او د دې سره به زموږ سورة النساء ختم شي د الله تعالی په توفیق سره. یعنی یو سل او درې شپېتو آیت نه واخله، د یو سل او شپږ او یا آیت پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا بشک مونږ، کو تاسو ګورئ نو دلته کې یو ان لفظ او یو سره دا الف چې دی، نو په دې کې د مونږ معنی راځي. بېشکه مونږ او حینا وحی وکړه مونږ، دلته هم نا راغی په اند کې، نو دلته به هم مونږ لفظ راځي. الیکا طرف تستا، دا ک چې دی د کافانی چې فتحه ده زور دی، نو دا ستا د پاره راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره ده. کما لکه څنګه چې اوحینا وحی کړی و مونږ اله طرف ته نوح، نوح علیه السلام ته، والنبیین او نبیانو ته، دا جمع دی د نبی، من بعده پس له هغې نه، و اوحینا او وحی وکړه مونږ اله طرف ته ابراهیم، د ابراهیم علیه السلام، و اسماعیل او اسماعیل، و اسحاق او اسحاق، و یعقوب او یعقوب، و الاسباط او اولاد د یعقوب علیه السلام، و عیسا او عیسا، و ایوب او ایوب، و یونس او یونس، و هارون او هارون، و سلیمان او سلیمان علیهم السلام، و آتینا او ورکړو مونږ داوود، داوود علیه السلام ته زبورا، زبور، و رسولن او زینی رسولان، قد بشکا قصصناهم او قصې مونږ بیان کړي دي د هغوی. دلته کې کو تاسو ګورئ د دې روټ دی قاف صاد صاد، قصه لفظ هم د دې نه دی، ټیک شوه؟ یعنی قصې روټ هم دا دی. علیکا تاتا من قبل، د دین مخکی، و رسولن او زینی رسولان، لم ندی نقصصهم، مون د هغوی قصه کړي. علیکا تاتا وکلم او کلام کړی دی، یعنی خبری کړی دی، الله الله تعالی موسی، د موسی علیه السلام سره، تکلیما خبری کول، رسولن په بریکټ کې ولیکئ دا رسولان وو، مبشرین زیری ورکول والا، یعنی خوشخبری ورکول والا، و منذرین او ویرول والا، خبردار کول والا، لئلا زکچنا یکونا وی للناس، د خلکو دپاره، علی الله په الله باندې، حجت سحجت، بعد پس الرسل د رسولانو، وکانا او دی الله الله تعالی عزیزا ډیر زبردست، حکیمه او ښه حکمت والا، لیکن الله الله تعالی یشهد، هغه گواهی ورکوي، شین ها او دال د دې روټ ورډ دی، دا د گواهی د پارم راځي او د حاضر د پاره هم راځي. بما د هغه سوچی انزله، هغه نازل کړو الیک طرف تستا، انزله هغه نازل کړی دی هغه. دلته کې هم دا هو چې په اینډ کې راځي دا هم ضمیر دی هغه. بعلمه د خپل علم سره. والملائکتو او فرشتې یشهدون هغوی ګواهي ورکوي. وکفا او کافی دی بالله الله تعالی شهیدا گواه. ان بشکه الذین هغوی چاچی کفرو کفر وکړو. دا جمع دی د دې روټ ور دی کفارو. وصدو او هغوی منع کړل عن سبیل الله د لارینا د الله د لارینا. قد بشکه ضلو هغوی گمراه شو. ضلالا گمراه کېدل. بعیدا د لری. ان بشکه الذین هغوی چاچی کفرو کفر کړی دی. وظلمو او ظلمی کړی دی. لم نه یکن دی الله الله تعالی ليغفر چې هغه وبخي لهم هغوی. ولا او نه ليهديهم چې هغه هدایت ورکړي هغوی له طریقه د لاري. یو لفظ مونږه کوستاسو خیالي سبیل هم ویلی و ټیک شوه. هغه هم لاري ته وایي او دا دې طریقه دا هم لاري ته وایي. الا سوای طریقه د لارینه جهنم د جهنم. خالدین همیشه به اوسیگی. فیها پاغی کی ابدا د ابد پوری یعنی تل همیشه د پاره. وکانا او دا ذالک دا علی الله پا اللہ تعالی باندی یسیرا دیر اسانا. یا سین او را دا دی روٹ ورد دی ٹھیک شو. یا ایوها اے الناسو خلقو قد بشک جاءکم راغلی ستاسو طرف ته الرسول رسول. دا چې دی نو دا د یو رسول د پاره راځي ډیک شو یعنی الرسول دی. دلته کله کله به تاسو وګورئ چې رسول راشي نو هغه جمعوي. بالحق سره د حق. من ربکم ستاسو د رب د طرف نه. فآمنو نو ایمان راوړی. خیرن بهتر دی. لکم ستاسو د پاره. و ان او کچری تکفرو تاسو کفر وکړی. فان نو بشک لله د الله د پاره دی. ما سوچی فی السماوات په اسمانونو کې دی. والارض او په ځمکه کې دی. وکانا او دی الله الله تعالی علیما خپوه والا حکیما خ حکمت والا. یا اهل الكتاب اے اهل کتاب. لا تغلو متا سغلو کوي یعنی د حد نه موزی. فی دینکم بخپل دین کی. ولا او ما تقولو تسوای علی الله پا الله باندی. الا مگر الحق حق. انما بشک المسیح مسیح عیسی بن مریم عیسی ابن مریم رسول رسول دی الله د الله تعالی. وکلمته او کلمه د هغه القاها هغه اچولی و هغه اله طرفته مریم د مریم علی السلام. وروح او روح منه د هغه د طرفنه. فآمنو نو ایمان راوړی تاسو. بالله په الله تعالی. ورسوله او د هغه پر رسولانو. دا یو چې دی دا لفظ چې دی نو دا جمع دی د رسول. ولا او ما تقولو تاسو وایې ثلاثتن دری دی. انتهو منشی خیرن بهتر ده لکم ستاسو د پاره. انما بشک الله الله تعالی اله اله دی. واحد یوازی. سبحانه پاک دی هغه. ان چی یکون وی لهو د هغه د پاره. ولد سو اولاد لهو د هغه د پاره دی. ما سوچی فی السماواتی پا اسمانونو کی دی. وما او سوچی فی الارضی پا زمکا کی دی. وکفا او کافی دی بالله اللہ تعالی وکیلا کارساز. لن هیڅ کله به نه یستنکف شرم محسوسوي المسیح مسیح أنشي يكون ظهر عبدا بندا لله د الله ولا أونا الملائكة فرشتي المقربون مقربي ومن أو تسوك يستنكف شرم محسوس كري عن عبادته ده غد عبادتنا ويستكبر أو تكبر كري يعني لويو كري فسيحشرهم دير زربة هغا جمكري هغي پدی کی روٹ ورده ح شین او را حشر وای جمع کولو تا دا فچی ده دا د پست پار رازی او دا سین چی ده دا فتح چی پی دا دیر زر دا ده مانا دا ٹک شوا او یا هغا شروع هم او دا هم چی ده دا جمع نو دلتا کی خسو خبر کی گی چی پس دیر زر با هغا جمع کری هغوی یعنی اللہ تعالی با طول خلق جمع کری إليه خبل طرفتا جميعا طول فأما نپاتشو الذين هغيچي آمنوا إيماني راوڑي ده وعملوا أو هغي عمل كوي الصالحات نيك فيوفيهم نو هغبا پورا پورا ورکوي هغي لا أو پدي كي چي ده نو روت ورد ده ده چي ده نو مونگا وفا لفظ استماله وطيك شوا نو دلته کی دا واو فا او یا راغلی دی لیکن دا یا کله الف راځي کله یا راځي دې ته حروف علت وای په ګرامر کې نو دا بدلیږي را بدلیږي اجورهم اجر د هغوی و یزیدهم او هغه به زیات کړي هغوی من فضله د خپل فضل سره و اما او پاتې شو الذین هغوی چاچی استنکفو عار یعنی شرم محسوس کری واستکبرو او هغوی تکبرو کرو فیعذبهم نو هغا با عذاب ورکوی هغویلا عذابا عذاب علیما دردناک ولا او نبا یجدون هغوی بیامومی لهم دا زان دا پارا من دونی سوای اللہی دا اللہ اللانا وليا سوك دوست ولا او نبا او نا نصيرا سوك مددگار يا ايها اي دا چي دي دا يا ايها چي دي دا حرفي ندا دي من خلقم وايي چا ته چواز کو اي يا مونگ وايي يا ٹھیک شو دا هغه لفظ دي الناس خلقو قد بشك جاءكم راغل دي تاسو ته برهان يو دليل من ربكم ستاسو ده رب ده طرفنا وانزلنا او نازل او من نازل کرو اليكم ستاسو طرفتا نورا یو نور اليكم طرفتا ستا نورا یو نور مبينا واضحا یعنی خکارا فاما نپاتشو الذين هاغ خلق آمنوا چی ایمانی را وڑے دے باللہی پا اللہ تعالی باندی واعتصمو او هغی پا مضبوطی سر اونیو بیهی هغا فسیدو خیلوهم نو دیر زرب داخل کری هغی دلتا کی هم فا مطلب دے نو سا دیر زر یو یعنی هغا دا اللہ تعالی دا پار دا یارا غلے دے دلتا او دال خال لام چی دے دا داخل ولو دا پار دے او هم هغوی نو دا پورا جمله دا پدی او بلس کی فسیدو خیلو هم نو دیر زرب هغا داخل کری هغوی فی رحمتین پا رحمت کی منهو دخپل طرفنا وفضلین او پا فضل کی ویهدیهم او رهنمائی با اکری دا هغوی یعنی لار با خی هغوی تا الیهی پل طرف تا صراطا دلاری مستقیما نیغی یستفتونک هغوی فتوا غاری ستاسونا قل وایا الله الله یفتیکم فتوا در کبی تاسولا فی الکلالتی دا کلالا پبارکی ان کچری امرؤن یو سڑی حلکا حلاک شی یعنی مر شی لیسا نوی لہو دهغو ولد سو اولاد ولہو اوی دهغو اختن یو خور فلها نو دهغی ده پارا نصفو نیمه ده ما د هغې نه چې ترکه هغه پرېښوده، و هو او هغه پخپله یریثوها وارث و د هغې، ان کچری لم نه یکن وی لها د هغې. مطلب دلته دا لها چې دی دا یو لهو راځي، هغه د سړي دپاره راځي، دلته لها راغلی دی دا د مؤنث دپاره راځي. یعنی د هغې په بریکټ کې ولیکئ خور، یعنی د هغې خور ولد، سو اولاد. فإن بیا کچری کانتا وی هغوی دواړه، او د دوو معنی څنګه راځي؟ ځکه چې دې په اخر کې د الف چې راغې د دې مطلب دی وی هغوی دواړه. ځکه په تجوید کې ډېر ضروري چې خلک صحیح پروننسیشن کوي، لکه بعضی وخت کانتا راځي لکه اوږده بینها د الف سره نه، او کله راځي کانتا نو دا به دوه حرکه مونږ اوږدو، او د دې سره په معنی کې ډېر غټ فرق راځي. اثنتین دوه خویندې، فلهما نو د هغوی دواړو دپاره الثلثان دوه برخې په دریو کې، یعنی ټو ترډ چې ورته وایي په دریو کې دوه برخې. مما د هغې نه چې ترک هغه رور پریښي وه، و ان او کچری کانو وی هغوی اخوتن سو خویندې رونه، یعنی یو سو وی رجالا سړي و نساء او خزي. فللذکری نو سړي لدی مثلو برابری حظي برخي، یعنی حصه الانثيين د دوو خزو. يبين واضح کوي الله الله تعالی لكم ساسو د پاره ان زکچی تضلوا، چې په بریکټ کې ولیکئ نه تاسو بې لارې شئ. والله او الله تعالی بکلی په هر شیئن سیز باندې علیم ښه پوهه دی. الحمدلله. او نن به زمونږ سورة النساء مکمل شي. د ټولو خویندو دې مبارک شي، الله تعالی دې دا زمونږ په عمل کې راولي، امین یا رب العالمین. اوس په انشاءالله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو سورة النساء را وباسئ، د آیت نمبر 163 نه واخله د 176 پورې، یعنی یو سل او درې شپېتو آیت نه واخله د یو سل او شپږ او یایم آیت پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر سبق کې مونږ ویلي وو چې اهل کتاب والو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال کړی وو، تپوسې تی کړی وو، یعنی یهودیانو مطالبه کړې وه چې ته مونږ له د آسمان نه یو داسې کتاب راوړه چې هغه په تختو باندې لیکلی شوي، یعنی هغوی په فزیکل فارم کې لیدل غوښتل، او سو ډېرې عجیبه عجیبه مطالبې کولې. او دا مونږ په آیت نمبر 153 کې ویلي دي. او بیا الله تعالی جواب ورکړو چې دوی ستانه څنګه داسې مطالبې او بیا الله تعالی فرمایل دا غي جواب ورکړو چې دوی ستانه څنګه داسې مطالبې کولی شي. دی خود موسی علیه السلام نه هم ډیر غټي مطالبې کړې وې، نو بیا دوی کله منلی وه چې هغه د دوی مطالبې پوره کړي؟ یعنی یهودیانو به څه کول؟ دوی به د موسی علیه السلام نه هم رنګارنګ مطالبې کولې. نو دلته الله تعالی فرمایي چې ای نبی، کنن دوی ستا نه دا قسمه مطالبه کوي، نو دا خو سوالنی ځل نه دی. دغه شان مطالبې دوی د موسی علیه السلام نه هم کړي وې. هغوی به وي چې ته مونږ ته وښیا چې ته څنګه د الله تعالی سره خبرې کوې. چا ته به وي؟ موسی علیه السلام ته. او بیا به هغوی وي چې مونږ الله تعالی لیدل غواړو. او بیا الله تعالی د تور غر د دوی د سرونو د پاسه اوچت کړو. کوم یو غر؟ تور غر. دا یو غر دی، د هغې نوم دی کوهی تور. هغه یې اوچت کړو د هغوی د سرونو د پاسه. لیکن دوی بیا هم خبره نه و منلی، او الله تعالی د دوی جرمونه دلته ښکاره کړي وو چې دوی هغه خلق دي چې دوی داسې کارونه کولو واله دي، او دوی د خپل نبی سره سو سلوک کړی وو. اے نبی، تو فکر مه کوه چې کو دوی ته په نظر راشي نو شاید چې دوی ومني. دوی دا قسمه خلق دي. لیکن بیا په آیت نمبر 162 کې الله تعالی دا هم وفرمایل چې په هغوی کې ځینې داسې خلق شته چې هغوی راسخون فی العلم دي. هغوی څنګه خلق دي؟ دا هغوی صفات الله تعالی بیان کړل، او دا هغوی انجام هم وخیلو چې الله تعالی به هغوی له ډیر غټ اجر ورکړي. اوس دا هغوی د خبرې جواب راځي. اوله دا خبره وشوه چې دوی د دې خبرې لایق نه دي چې دوی دا قسم مطالبه وکړي. د دوی خو دا تاریخ پاتې شوی دی، او د هغوی د ژوند ځینې خبرې مخکې ښکاره کړې چې دوی خو د دې قام خلق دی، او اوس د هغې جواب ورکړی کیږي. انا اوحینا الیک، بې شکه موږ وحي وکړه ستا طرف ته. او دلته انا لفظ ولی راغی؟ انی ولی نه دی راغلی، یعنی الله تعالی کړي کنه. نو دلته مونږ لفظ ولی راغلی دی؟ ځکه چې دا یو شاهانه انداز دی د خطاب کولو، د بادشاه په شان انداز دی چې بې شکه مونږ وحي وکړه ستا طرف ته. کما اوحینا الی نوح، لکه څنګه چې مونږ وحي کړی وه نوح علیه السلام طرف ته. والنبیین من بعده، او نبیانو نفس دا غینا. نوح علیہ السلام ته هم وحی شوی وا. او وحی سو توایی د دې لفظی معنی دا پټه اشاره چې هغه ډیره په تیزی سره کیږي چې بل چا ته پته هم اونه لګي. او دلته د دې خبرې کول مقصد هم دا دی چې کوستا طرف ته نن وحی کیږي نو دا سنوی خبره نه ده. د دې نه مخکې هم وحی نازله شوې ده، او د ټولو نه اول نوح علیہ السلام ولی منشن شوی دی دلته، ځکه چې نوح علیه السلام د ټولو نه مخکینی رسول و، صاحب شریعت نبی و، د ټولو نه اولنی شریعت هغوله ورکړی شوی و، او د هغو نه پس هم په نبیانو باندې وحی نازله شوې وه. او د الله تعالی د وحی نازلولو مختلف صورتونه او طریقې دي. د وحی یو طریقه دا ده چې الله تعالی په زړه کې خبره واچوي، په زړه کې القا وشي، خبره په زړه کې واچولی شي، نو په زړه کې خیال واچولی شي. دویمه یوه بله طریقه هم ده د وحی، او هغه دا ده چې الله تعالی د پیغمبر سره کلام وکړي من وراء حجاب، د پردې شاته، لکه څنګه چې الله تعالی موسی علیه السلام سره خبرې کړې وې. هغه لې آواز ورکړې وو په کوهی تور باندې د موسی علیه السلام سره خبرې کړې وې. او دا مونږ په قرآن کې وایو، مخکې هم راځي چې موسی علیه السلام کلیم الله و، نو الله تعالی د حجاب یعنی پردې شاته هم د پیغمبرانو سره خبرې کولی شي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یې په معراج باندې خبرې کړې وې. ٹھیک شو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کوم ځای کې خبرې کړې وې؟ په معراج باندې. او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم د پردې شاته کلام کړی وو. او درېمه طریقه د وحی دا ده، د ملک یعنی فرشتې په ذریعه وحی کول، او په هغې کې فرشته وحی راوړي. چې کله به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی راتله، بعضې وخت خو فرشته په انساني صورت کې راځي، یعنی د انسان په شکل کې، لکه څنګه چې به جبرائیل علیه السلام د یو صحابي چې د هغو نه نوم و، د هغه صحابي نوم و دحیا کلبی، د هغو په شکل کې به راتلو، او بعضې وخت په خپل اصلي صورت کې هم راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې هم لیدلی و، او چې کله به جبرائیل علیه السلام په انساني شکل کې راتلو، نو دا وحی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره ډیره اسانه وه. او چې کله به ډایرکټ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې وحی نازلېده، نو دا قسمه وحی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره ډیره ګرانه وه، ډیره به مشکله وه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبه داسې آواز راتلو لکه د یوې ګنټۍ آواز چې کیږي، او دا وحی به دومره ګرانه وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره چې په سخته یخنۍ کې به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډیره خوله راتله. نو د وحی چې دي، نو دا یو څو طریقې وې چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به کله وحی نازلېده. نو پکار ده چې تاسو ته د دې ټولو طریقو پته وي چې وحی په کم کم صورت په کم کم شکل کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازله شوې ده. نو داسې نه ده چې بغیر د پردې نه الله تعالی خبرې کړې دي د نبیانو سره. او دغه درې طریقې دي د وحی د نازلېدو، او د ټولو نبیانو سره الله تعالی د پردې شاته خبرې نه دي کړې، لیکن په دې نورو طریقو باندې په مختلفو نبیانو باندې وحی نازلې شوې دي، او په دې کې نوح علیه السلام او نور نبیان هم شامل دي. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. او دا سو خبر کیږي. نو دلته الله تعالی فرمایي چې دوی پتا باندې ولی شک کوي چې ته مونږ ته ووایه، مونږ ته وښیه چې پتا وهی راځي او که نه راځي، مونږ څنګه یقین وکړو؟ تاسو وحی نازله کړئ او مونږ ته یې وښیه، نو ولې دوی یقین نه کوي په دې خبره چې مخکې هم نبیان راغلي دي او په هغوی باندې هم وحی نازله شو وه، او هغوی کوم داسې کتابونه راوړي وو چې هغه لیکلی شوي وو؟ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل، اسحاق او یعقوب علیه السلام او د هغوی اولاد چې راغلی وو، نو په هغوی باندې خو هیڅ داسې تختې نه وې نازلې شوي. په هغوی باندې خود دې ایمان دی. او اثبات څوک دي؟ د هغوی چې کوم نسل راغلی دی، یعنی د پیغمبرانو چې کوم اولاد وو، کوم نسل وو. په بني اسرائیل کې ډیر نبیان راغلي وو، نو د دې په باره کې خو تاسو هیڅ اختلاف نه دی کړی، هغوی خو تاسو نبیان ومنل. نو بیا څو خبره ده چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل ستاسو دپاره دومره ګران کار دی؟ وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. أو عيسى أو أيوب أو يونس أو هارون أو سليمان عليه السلام خو هم تاسو مني. أو پدي كي يو دير نازك نقطة دا، أو هغا دا دا چه عيسى عليه السلام دا بني اسرائيل و پاخر كي راغلي دي، أو داغون پس پا بني اسرائيل كي بيا بل نبي ندي راغلي. صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنو اسماعیل نه راغلی دی بس، لیکن دا غو ذکر په مینس کې راغلی دی. اوس سودی چې یهودیانو به دا ټول پیغمبران منل سوای د عیسی علیه السلام نه، که الله تعالی د عیسی علیه السلام ذکر په اخر کې کړی وي چې مونږ اولنی ټول منو لیکن دا اخیری نه منو، اوس چې الله تعالی په مینځ کې ښې دی نو اولنی هم مني اخیری هم مني، نو مینځ والا څنګه نه مني؟ او په وا او فا کې فرق دا دی چې کله و راشي نو د دې مطلب وي چې دا شی وشو او د دې نه پس دا شی وشو، یعنی یو ترتیب ښایي بنده ته. لکه مونږ چې وایو چې احمد داخل شو او بیا قاسم داخل شو، نو دې مطلب دا وی چې د احمد نه پس قاسم داخل شو. او کوم وایو چې احمد او قاسم داخل شو، نو په دې کې مخکې یا وروستو هم دوی داخلې دي شي. نو دلته چې و راغې نو د هغې مطلب دا نه دی چې دا یو کرونالوجیکل اورډر دی، یعنی تاریخوار ترتیب دی چې مخکې دا پیغمبر راغی نو بیا دا راغی بیا دا راغی. چې دلته د و صرف استعمال نو په دې کې اورډر یعنی ترتیب ضروری نه دی، په فا کې ترتیب ضروری وي، ځکه مونږ د هغې ترجمه د بیا سره کوو. نو دلته عیسی علیہ السلام رسته راغلی دی، لیکن دا غو ذکر مخکې شوی دی په دې آیت کې. و آتینا داوود زبور، او ورکړو موږ داوود علیہ السلام له زبور. او داوود علیہ السلام هغه پیغمبر دی چې دوی به هغه منو، یعنی داوود او سلیمان علیهم السلام دواړه. او د دې دا خیال و چې دا غو یعنی سلیمان نه پس بل پیغمبر نه دی راغلی، او نبوت په هغو باندې ختم شوی دی، او په هغو باندې زبور نازل شوی و، او زبور کوم په تختې باندې لیکلی شوی و، او په زبور کې شریعت نه و، په هغې کې د الله تعالی د حمد ترانې وې، او داود علیه السلام له الله تعالی داسې ښکلی او خوږ آواز ورکړی و چې کله به هغو زبور وې نو مرغۍ به ودرېدې، او د دا داود علیه السلام سره به داغو تلاوت به اوریدو، او غرونو به هم داغو سره تلاوت کوو. ورسولان قد قصصناهم علیک من قبل، او ځینې رسولان داسې دي چې د هغوی مونږ تاسو ته مخکې ذکر کړی دی. او دلته د علیک څه مطلب دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم، یعنی په قرآن مجید کې د هغوی ذکر نشته. او موږ تاسو ته ذکر کړی د هغوی په باره کې، او په قرآن کې د 15 پیغمبرانو ذکر دی. او ذوالکفل چې دی نو په هغې کې د علما اختلاف دی چې هغه پیغمبر و او که نه و، نو صرف د 43 یا 15 ذکر دی په قرآن کې. په یو حدیث کې راځي چې 1,40,000 پیغمبران راغلي دي، یعنی بې شماره پیغمبران راغلي وو، لیکن دې حدیث اتنټیسټی چې دی نو دا دومره د دې پته نه لګي چې دا صحیح دی که نه، خو ډېر زیات پیغمبران راغلي دي. ورسولن ثم نقصصهم عليك، او ځینې داسې رسولان دي چې د هغوی ذکر موږ ستا په مخکې کړی دی. د هغه پیغمبرانو ذکر راغلی دی کوم پیغمبران چې به په عرب چې یعنی د هغه پیغمبرانو ذکر راغلی دی په قرآن کې چې کوم پیغمبران به عربیانو پیژندل، یا کوم پیغمبران چې په نږدې علاقو کې راغلي وو. اولنی مخاطب د چا سره چې اوله خبره شوې ده هغه مکې واله دي، نو د هغوی په خوا کې چې کوم پیغمبران وو نو د هغوی ذکر شوی دی. په باقی دنیا کې هم ډېر زیات پیغمبران راغلي وو، لیکن د هغوی ذکر موږ ته نه میلاویږي. نو د ډېرو پیغمبرانو ذکر نه دی راغلی. د کومو ذکر چې راغلی دی د دې مطلب دی چې د نورو په نورو ځایونو کې هم پیغمبران راغلي وو. الله تعالی فرمایلی دي چې الله تعالی د یوې علاقې خلق نه هلاکوي چې تر څو پورې هغو هلته خپل رسولان نه وي لیږلي، چې تر څو پورې هغوی ته حق نه وي رسېدلی. نو الله تعالی انسانیت داسې بغیر د هدایت نه پرېږدي چې ځینو ته دې هدایت میلاو شي او ځینې خیر دی که دغه شان پاتې شي. نو داسې خبره نه ده، خو د ټولو ذکر دلته نه دی شوی. او په دې کې یوه ډېره ښکلې خبره ده، پروسولن لم نقصص علیکی، په دې کې دومره ښکلې خبره ده او هغه د سوچ خبره ده. اخر هغه خو هم پیغمبر و او د هغو نوم پکې نه دی بیان شوی، او هغه کتاب چې هغه د قیامت پورې پاتې کېدو والا کتاب دی په هغې کې د هغو ذکر نه دی راغلی، یعنی په دې قرآن مجید کې د چا نوم نه دی راغلی، یعنی په دې قرآن مجید کې د هغو ذکر په دې آیت کې دی، په دې آیت کې د هغو نوم نه دی منشن شوی. نو ولې د هغو حیثیت نه و چې د هغو نوم پکې نه دی راغلی؟ او ګورئ که نه، چې کله هم موږ څه معمولي کار وکړو نو موږ غواړو چې زموږ چا ذکر وکړي او چې زموږ نوم خلق واخلي، زموږ نوم اناؤنس شي، اعلان وشي زموږ د نوم. موږ دومره په دې خبره خوشحالیږو چې کوچا ته یاد هم نه وي او د خلکو پروا هم نه وي چې تاسو څوک یې، لیکن موږ ډېر خوشحاله شو چې زموږ نوم څوک واخلي او یا په سوزۍ کې واخیستې شي، چې زموږ د نوم بورډ لګی دی. نو د هغه رسولانو متعلق ستاسو څه خیال دی چې د هغوی سره نوم نه دی اخیستی شوی؟ په دې کې زموږ د پوهې دپاره یوه ډېره غټه نقطه ده په دې سبق کې، چې لویوالی په دې کې نه دی او اوچتوالی هم په دې کې نه دی. ضروري نه ده چې څوک دې مونږ وپېژني. که زموږ نوم واخیستی شي نو هله مونږ غټ کسان جوړېدی شو، او چې کله زموږ نوم څوک وانخلي نو مونږ دومره پریشانه شو چې هغه کار پرېږدو. مونږ وایو چې کم از کم زموږ نوم خو یې منشن کړی وی که نه، چې زموږ نوم خو یې اخیستی وی که نه. داسې ډېر شکایتونه وي د خلکو چې زموږ نوم ولې وانخیستی شو. نو دې پیغمبرانو متعلق به تاسو وایئ ولې د هغوی نو د دې پیغمبرانو متعلق تاسو څه وایئ ولې د هغوی قدر او قیمت کم شو؟ نه، هغوی هم هغه شان رسولان دي څنګه چې نور دي. د هغوی په فضیلت کې، د هغوی په قدر او منزلت کې څه فرق نه دی راغلی. الله نه دی منشن کړی، ضرورت نشته. نور ډېر رسولان داسې دي چې هغه پټ دي، د هغوی نوم نه دی اخیستی شوی او نه یې چاته پته ده. او دا وي د غټو خلکو کارونه، او چې کوم وړوکی خلک وي نو هغوی وایي چې زموږ نوم چا واخیستی، او هغوی وایي چې زما نوم ولې چا وانخیستو. او موږ ته خپل ځان اوچتول دي، او د داسې خبرو پروا نه دي کول په کار. چې کله موږ یو کار وکړو نو موږ له د داسې خبرو نه خپل ځان ساتل په کار دي. چې څوک اوچتېدل غواړي که نه، نو هغوی له بیا په دې لیول باندې کار کول په کار دي. که د چا نوم وانخیستی شي نو د الله په نظرونو کې د هغو په عزت کې سوکمې نه راځي. او چې کوم ځای د رسول صلی الله علیه وسلم نوم واخیستی شي نو په هغې کې د نبي کریم صلی الله علیه او چې کوم ځای د رسول نوم واخیستی شي نو په هغې کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نوم هم شامل وي. او دغه شان په نبي کې هم د رسول نوم شامل وي. او چې کله نبي او رسول یو ځای استعمال شي نو بیا په دواړو کې فرق وي. علما په رسول او نبي کې مختلف فرقونه ښیلي دي په رسول او نبي کې. او دلته چې راغلی دی چې والنبیین من بعده، نو په هغې کې رسولان هم شامل دي. او چې کله وفرمایلی شو من قبل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، نو په هغې کې رسولان او نبیان دواړه شامل دي. ځکه چې کله د یو خبره وشي نو دویم په هغې کې په خپله راشي. لیکن چې کله سره سره راشي، مثلا رسول او نبی په یړ راشي، نو هغه وخت تاسو بیا پوه شئ چې په رسول او نبی کې معمولی شان فرق دی. ځکه چې علما مختلفې خبرې کړې دي. رسول هغه دی چې چاله شریعت ورکړی شوی وي، او نبی هغه وي چې هغه د بل نبی په شریعت وي. او رسولان هغه دي چې د هغوی حفاظت الله تعالی کوي، او رسول څوک نشي قتل کولی. لیکن نبیان هغه دي چې قتل شوی دي، او رسولان هغه دي چې په هغوی باندې کتابونه یا صحیفې نازلې شوي دي، او نبیان هغه دي چې په هغوی باندې کتابونه نه دي نازل شوي. وکلم الله موسی تکلیما، او کلام کړی دی الله تعالی د موسی علیه السلام سره. څنګه؟ نو الله تعالی کلام وکړو د موسی علیه السلام سره، لکه څنګه چې کلام کیږي، خبرې کیږي، ډایرکټلی یعنی برای راستی د هغو سره خبرې وکړي. میو ورائهم، د حجاب شاته یعنی د پردې شاته، براه راست الله تعالی د هغو سره خبرې کړې وي. نو الله تعالی د موسی علیه السلام سره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډایرکټ خبرې کړې وي. مونږ ته د نور چا پته نشته چې د هغوی سره الله تعالی ډایرکټ کلام کړی دی او که نه. والله عالم. ها، په ځمکه باندې د موسی علیه السلام نه سوا د بل چا سره کلام نه دی کړی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یې په معراج باندې په آسمان کې خبرې کړې وې. او چې دلته وویلی شو چې نوح علیه السلام او په نورو نبیانو باندې الله تعالی وحی نازله کړې وه، ډېر رسولان راغلل او په هغوی باندې الله تعالی وحی نازله کړې وه. نو په اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام باندې په تختو باندې لیکلي شوي کتابونه نه دي راغلي. نو ولې د دې سره د هغوی په شان کې کمې راغې؟ دا د الله تعالی خپله طریقه ده. الله تعالی هسې خبره په زړه کې واچوله، یا یې فرشته راولېږله او زبانی خبرې وکړې، او که د تختو په شکل کې وحي راولېږله نو بیا داسې مطالبې کول چې وحی دې په دې طریقه راشي، نو د هغوی دا مطالبه صحیح نه وه. رسولا رسلا وبشرين ومنذرين. رسولان خود دې د پاره ناراضي د دې د پاره ناراضي چې خلکو ته د معجزې او خی خپل کرتبونه دی خی او خلک دې تینا متاثر شي. رسولان خود دې د پاره راضي چې خلکو له خوشخبری ورکړي, خلکو له زیری ورکړي او خلک اوې روي, یعنی چې خلک خبردار کړي چې او دا داسې ویره نه ده چې خلک ګبره وکړي, دا داسې خبرداري ده چې په هغې کې خیر خواهي وي. یعنی خلک په دې خبره باندې خبر کړي چې که تاسو شرک وکړو نو د هغې انجام بیا جهنم دی, نو هغوی به د جنت خوشخبري ورکوله او د دوزخ به د دوزخ نه به یې خلک ویروو خبرداروو. او دغه شان په قرآن پاک کې هم خوشخبری دي او ویرول دي. او په مونږ خلکو باندې خو خوشخبری ډیره خلګي, لیکن مونږ وایو چې مونږ ته د ویرې خبرې مه کوئ. نو انسان ته د دواړو ضرورت وي, د هغوی دپاره د خوشخبری هم ضرورت وي, د حوصلې هم ضرورت وي, د امید هم ضرورت وي, او د هغوی دپاره د خبرداری هم ضرورت وي. که صرف خوشخبری ورکړی کیږي نو هغه هم پوره نه وي, او که صرف بنده یرول وي نو هغه هم صحیح کار نه دی. دغه شان تاسو د خپلو بچو سره هم کوئ, کله ورته وایئ چې که تا خپل کار ونه کړو نو بیا لوبې نشئ کولی, او که تو ښې نمبرې واخلې نو زه به درله انعام درکړم, ځکه چې دواړه سیزونه د تربیت لپاره ډېر ضروري دي. نو تاسو بشارت هم ورکوئ, خوشخبری هم ورکوئ, او انذار هم کوئ, یعنی د دوزخ نه ویروئ, ځکه چې کله هر وخت بنده ته خوشخبری میلاویږي نو بیا هغوی دومره لاپروا شي چې مونږ خو بس پوریوت یو, او بیا د هغوی سره هیڅ فکر نه وي. اوس خو چې مونږ څه غواړو نو کوو به, مونږ خو هسې هم جنتیان یو. نو نبیانو به چاله خوشخبری ورکوله چې څوک خبره منلو واله وو او صالحه عمل کولو واله وي, او انذار به چاته کوو چې چا به شرک کوو, کفر به کوو او په ګناهونو کې بنختی وو. نو دی په څه وجه باندې الله تعالی را لېږلی وو؟ لئلّا, ځکه چې نه یکون وي علی الناس, د خلکو دپاره, علی الله, په الله باندې, حجت سو حجت بعد الرسل, پس د رسولانو نه چې د خلکو سبحانې پاتې نشي. د رسولانو نه پس څه مطلب شو د دې خبرې؟ د قیامت په ورځ به خلک وایي چې یا الله, چې تا څوک رسول رالېږلی وې او هغو مونږ ته ویلی وې, نو مونږ ته به پته وه, مونږ ته څه پته وه چې څه صحیح دي او څه غلط دي؟ ای الله, مونږ خو د خپل سوچ مطابق روان وو, مونږ ته څه پته وه؟ نو خلک به بیا په الله تعالی باندې الزام لګوي, الله تعالی حجت تمام کړو, د خلکو بهانې ختم کړي, او ګوري زمونږ خلک څومره ساده دي. هغوی وایي چې مونږ سبق ځکه نه وایو, ځکه چې بیا به مونږ ته عمل کول وي, او چې مونږ سبق نه وایو نو مونږ به الله ته وایو چې ای الله, مونږ ته خو پته نه وه, نو مونږ به عمل څنګه کوو؟ الله تعالی خو د ټول انسانیت لپاره حجت تمام کړو. تاسو د یو رسول کلمه ویلی ده, مسلمانان یې, نو دا خبره څنګه ویلی شئ؟ د قیامت په ورځ به څنګه وایئ چې ای الله, مونږ ته خو پته نه وه؟ که راته پته وي نو عمل به مو کړی وو که نه؟ دا خبره ما د ډیرو خلکو نه اورېدلې ده. هغوی دا بهانه د اوس نه جوړه کړې ده چې هغوی به الله تعالی له څه جواب ورکوي. تاسو دومره هوښیار جوړېږئ, ولې الله تعالی ستاسو خبرې نه اوري؟ دا داسې ده لکه چې تاسو وایئ چې زه به عدالت ته لاړه شم او جج ته به ویم چې زه خو بریوزي ما یم. تاسو چې د کومو بهانو سوچ کوئ نو تاسو دا سوچ نه کوئ چې الله تعالی هر څه ویني, ګوري, اوري. هغه ستاسو ټولې بهانې اوري چې مونږ په دې وجه نه وایو, ځکه چې عمل به راته کول وي بیا, او عمل خو مونږ کوونه د عمل نه ویریږي, ځکه چې عمل ترې نه کیږي نه. لکه چې مونږ خلکو ته بهانې کوو چې ما ته خو پته نه وه چې په سور لایټ باندې ودرېدل وو ماته, او دغه شان خلک زمونږ په خبرو کې راشي, نو نعوذ بالله مونږ به دغه شان الله تعالی ته هم خبره وکړو. دا سوچ دې ستاسو, تاسو به الله تعالی ته څه بهانه کوئ؟ او مونږ له خو خاص طور الله تعالی رسول را لېږلې دی. اے مسلمانان واورئ، تاسو خو د الله د رسول کلمه وایئ، تاسو ګواهی ورکوئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی، نو تاسو دا وایئ چې تاسو به څه حجت پیش کوئ هغو ته، ستاسو سره به څه بهانه وي. الله تعالی رسولان د دې دپاره رالېږلي دي چې په هغه ورځ یو کس هم دا ونه وایي چې اے الله مونږ ته خو پته نه وه، نو ستاسو بهانه ختمه شوه، ځکه چې هغه په هر کلي کې رسولان راولېږل. او اوس هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی بشیر او نذیر جوړ کړو او راوی لېږو. دا په قرآن پاک کې دي چې مونږ نبی بشیر او نذیر رالېږلی دی. نو اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس د ټولو خلکو وعده، د ټولو خلکو بهانې ختمې شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی د قیامت پوری را لېږلی دی، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات دي او هغه چې کوم پیغام راوړی دی، نو دا د قیامت پوری محفوظ دی، سیف دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت د قیامت پوری دی. نعوذ بالله کدا چا بدل کړی دی، لکه څنګه چې نور مذهبونه دي، او که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث محفوظ نه وي، نو بیا به چا دا دعوه کولی شوه چې مونږ له څوک راغلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جسمانی طور خو هر چا ته نه دی رسیدلی، لیکن داغو پیغام هر چا ته رسیدلی دی، ټولې دنیا ته رسیدلی دی. داسې څو جزیرې وغیره کیدی شي، لکه یو آیلینډ دی، هغه خلکو په سیټلایټ باندې کتلی دی چې په هغې کې خلکو اسی کپړه د ځان نه چاپیره کړي وي، او هغه علاقې تر نن ورځې پورې هغې علاقې ته څوک نه دی رسیدلی. او د کریسچنز چې کوم مشنریز دي، یعنی د دې چې کوم دعوې والا خلک دی، هغوی هلته رسیدلی دي چې مونږ دوی له دعوت ورکړو، تبلیغ ورته وکړو. هغه خلکو دوی په غشو لیندو باندې وویشتل. نو دا یو داسې ځای دی چې هلته لا څوک نه دي رسیدلی. که داسې خلک وایي چې مونږ ته پیغام نه و را رسیدلی، نو هاکیدی شي چې الله تعالی د خپل عدل او انصاف په ذریعه د هغوی فیصله وکړي. نو مونږ له داسې سوچ نه دی پکار چې د داسې خلکو به څه کیږي، لیکن په باقی 99% دنیا کې اسلام خور شوی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم خلک پیژني، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی، او مخکې به هغه مونږ وایو چې د هغه ذات قسم د چا په لاس کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جان دی، که په دې امت کې د چا په غوږونو کې زما د راتلو خبره لاړه شي او هغه ایمان را نوړي د مرګ نه پس، په هغه سیز باندې ایمان را نوړي کوم چې ما راوړی دی، نو هغه به په جهنم کې ځي. پوه شوی؟ او دلته د امت څه مطلب دی؟ یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس چې څومره هم خلک راغلی دی دې دنیا ته، نو هغه ټول خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان دي. نو ولې دا کافران هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دی؟ جی ها، دای هم امت دی، مگر دای څنګه امت دی؟ امت دوه قسمه دی، یو امت اجابت دی او بل امت دعوت دی. امت اجابت هغه وی چې چا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی وي او اسلام قبول کړی وي، او امت دعوت هغه امت دی چې څومره هم باقی خلک دي او هغوی مسلمانان نه دي، نو هغه امت دعوت دی، هغوی ته دعوت رسول دي، هغوی ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت دی او داغو پیغام دی. چې داغو په غوږ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره لاړه، یعنی چې چا په غوږ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره لاړه او بیا هغوی په ما یعنی چې هغوی بیا پروا ونه کړي، او خلک پروا ولې نه کوي؟ هغوی په خپله دنیا کې دومره مشغول وي، دومره مصروف وي، او د هغوی دا پروا هم نشته چې هغوی د پوهېدلو کوشش وکړي چې ها چا پیغام راوړی دی، رسول وو، نو خلکو دا خبره واورئ. الله تعالی د خلکو بهانې ختمې کړي دي، کو تر نن ورځې پورې چا بهانې جوړې کړې وي نو اوس تاسو خپلې بهانې یو طرف ته کړئ. چې رسول راغې نو اوس به د چا بهانه کار نه کوي. اوس څوک دا نشي ویلی چې زه څه وکړم، ما ته خو د سره پته نه وه. زه خو په کور کې ډېره مصروفه وم، ما ته خو پته هم ونه لګېده. زما سره خو هیڅ ذریعه نه وه، ما څه نشي زده کولی. نو د نن ورځې انسان کم از کم دا خبره نشي کولی. ها، پخوا په زمانه هیڅ وسایل نه وو په صحرا کې یا په جومپړو کې به هغوی ژوندونونه تېرول او مړو کېدل به. او د نن ورځې انسان خو هیڅ بهانه نشي کولی، ځکه چې د هغوی سره د کمیونیکیشنز مختلفې ذریعې دي. هغه نشي منکر کېدی چې ما ته پته نه وه. یعنی داسې نه ده چې د قیامت په ورځ به هغو له هوش راځي. او اوس چې تاسو ته پته ولګېده نو مخکې علم اخیستل ستاسو ذمهداري ده. بیا رسول د الله د پیغام سره راغلی دی، نو اوس په اسلام باندې پوهېدل ستاسو ذمهداري ده چې دا بنده په خپله هغه پیغام تلاش کړي او ځان پې پوه کړي، د دې خبرې فکر وکړي چې په دې کې څه دي. داسې نه ده چې بې پروا کینی او هغه د الله په مخ کې هیڅ حجت نشي پیش کولی. حجت تمام شو چې کله الله تعالی رسولان راولېږل، الله تعالی ته څوک نشي ویلی چې ای الله کو تا پیغام را لېږلی وې، نو بیا به مونږ قصوروار وو. مونږ ته خو د سره پته نشته، ما ته خدا پته نه وه چې دا کار ګناه واله وو. ما ته خو د جنت د لارې پته نه وه، ما ته خدا هم پته نه وه چې زه څه وکړم. د هدایت لاره کومه وه ما ته څه پته وه. او که نن وګورئ نو الحمدلله فری کلاسونه دي، انټرنیټ ته هر چا سره موجود دی. او که بنده د هر سیز دپاره انټرنیټ استعمالوي سوای د قرآن نه، نو بیا بنده څه بهانه کولی شي؟ که ستاسو سره د کلاس فیس هم نه وي، او الحمدلله لکه څنګه چې دا کلاس فری دی، یعنی په دې کې هیڅ هم تاسو ته نه دي ورکول، نو څوک دا ویلی شي چې زما سره خو پیسې نه وي، ما کلاس نه شو افورډ کولی، ځکه چې علم په هغه ورځو کې ډېر ګران وو، ما به دومره پیسې د کم ځای نه پیدا کولی. نو دا بهانه هم څوک نشي کولی. یا څوک دا هم نشي ویلی چې ما ته د کلاس لپاره تلل ګران وو، زما سره د تلو سوزریه نه وه، ټرانسپورټیشن نه وو. اوس خو کلاس ستاسو په خپل کور کې تاسو اورېدی شئ، نو اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې زو او تاسو به څنګه بهانه کوو. بیا حجت تمام شو، بهانې ختمې شوې، مونږ به الله ته په کومه خوله وایو چې مونږ د الله د پیغام سره څه وکړل؟ آیا مونږ به هغه وسو بهانې کولی شو؟ ځکه کو الله تعالی ته پوس وکړو چې دا کار دی ولی کړی وو. ځکه خو دا دعا په کار ده چې اللهم حاسبنا حسابا یسیرا، ای الله زمونږ حساب آسان کړي، ای الله زمونږ حساب آسان کړي. کچری الله تعالی ته پوس وکړي چې دا کار دی ولی کړی وو، نو تاسو به د دې جواب څنګه ورکوئ؟ سو جواب به ورکوئ؟ سو به وایئ؟ په دنیا کې خو ډېر زر منکر شو کنه چې ما ته خو د سره پته نه وه، لیکن هلته به سو وایئ. وکان الله عزیزا حکیما، او الله تعالی ډېر عزت والا او ډېر حکمت والا دی. په دې کې هم د هغو حکمت دی چې هغو رسولان راولېږل، هغه ډېر غلبې واله دی، ډېر حکمت واله دی. هغه حجت تمام کړو. په سورت طه کې په آیت 134 کې الله تعالی فرمایلی دی، کچری مونږ د دې نه مخکې هغوی په عذاب باندې هلاک کړی وي، نو بیا هغوی دا ویلی شو چې ای زمونږ ربه، تا زمونږ طرف ته رسولان ولې نه و رالېږلی چې مونږ د ذلیلېدو او خوارېدو نه پس تا اتباع کړی وي؟ کو الله رسول نه وی را لېږلی او د دې نه مخکې خلک هلاک کړی وي، نو انسان خو به ډېر زر ویلی وو. ځکه چې انسان خو په بهانه کولو کې ښه پوره تیز دی. چې کله هغه د مرۍ نه ونیوی شي، نو بیا هغه څومره بهانې کوي، نه جینه داسې نه وه، نه جینه هغسې نه وه. په وړو کې بهانه باندې زموږ سره څومره غټ لیست وي، په وړو کې کار باندې زموږ سره څومره غټ لیست وي د بهانو. او ګورئ د الله علم دومره وسیع دی چې هغو ته د تیر وخت او را روان وخت هم پته ده. کچری داسې شوی وي نو دوی به بیا څه وي؟ کچری الله داسې کړی وي نو دوی به بیا ضرور وي چې ای الله، ته چې مونږ له عذاب را کوي نو رسول دی ولی نه را لېږو، یعنی قصور خو ستا دی، الله دی معاف کړي، خپل قصور خو به منی نه، مونږ خو بې قصوره یو. نو نورو امتونو ته پیغام رسول هم د امت مسلمه ذمه داری ده، دا ذمه داری مسلمانانو له ورکړي ده چې تاسو به نورو خلکو ته پیغام ورسوئ، ځکه چې هغوی بیا دا ونه وایي چې مونږ ته خو پته نه وه. یعنی مسلمانان به څه کوي؟ خپلو مسلمانانو ته به هم پیغام رسوي، او د هغې نه علاوه چې نور کم خلک دی، که د هغوی په ګاونډ کې اوسیږي، کم چې غیر مسلمانان دي، دی ټولو ته به هغوی اسلام رسوي، یعنی دعوت به ول ورکوي. ځکه چې سبا له هغوی دا ونه وایي چې مونږ ته خو پته نه وه، ګنې هغوی به وایي چې ای الله، دوی ته خو پته وه، دوی زمونږ ګاونډیان وو، دوی زمونږ ملګري وو، دوی به زمونږ سره جابس کول، لیکن دوی مونږ ته هیڅ نری ویلي. لكن الله يشهد بما انزل اليك. كدي اومني او كوين مني، دا خبر فرق نه پر باسي، الله پدې گوا دي چې سو هغه نازل کړی دي ستا طرف ته، الله تعالی په خپل گوا دي چې هغه دا نازل کړی دي. انزله بعلمه، هغه نازل کړی دي دا د خپل علم سره، دا قران دي نه مني چې مونږ دا نه منو، دا خو مونږ په خپله لیدلی نه دی چې دا په سوتختو باندې لیکلی شوی وي، یا چې چرته په ګټو باندې لیکلی شوی وي، یا یې تاسو مونږ ته وښیئ او چې مونږ یې ووینو نو بیا به مونږ یقین وکړو. ستا په خوله خو زمونږ یقین نشته. نو الله تعالی وفرمایل چې هیڅ فرق نه پرېوځي، الله تعالی په دې ګواه دی چې هغو دا نازل کړی دی پتا د خپل علم سره. یعنی دا قرآن د چا سره نازل شوی دی؟ یعنی دا قرآن د چا د علم سره نازل شوی دی؟ د الله تعالی. بیا هم زموږ په زړه کې د دې هیڅ قدر او قیمت نشته. نور ټول علمونه انسانانو جوړ کړي دي، ټیک ده، الله تعالی هغه علمونه هم را لېږلي دي او انسان ته هم خیلي دي، او دا قرآن هغه کتاب دی چې الله تعالی دا د خپل علم سره را لېږلی دی، او دا الله تعالی د علم خو څوک اندازه نشي لګولی. بیا هم دا علم مونږ وروسته کړو او باقي سیزونه مونږ مخکې کوو. د دې قرآن بیا ویلیو څه دی؟ د یو انسان رایې، د هغو مشوره، د یو انسان رایې، د هغو مشوره، او د هغو د خبرې په مونږ باندې ډېر غټ اثر وي د قرآن په نسبت. حالانکه که زمونږ په دې خبره یقین پیدا شي چې الله تعالی دا قرآن د خپل علم سره نازل کړی دی، او د الله علم خو ډېر وسیع دی. موسی علیه السلام ته خضر علیه السلام څه فرمایلی وو د الله د علم په باره کې؟ د موسی علیه السلام علم ډېر زیات وو، او د هغو د خضر علیه السلام علم د هغو نه زیات وو. نو هغه پوهېدو نه چې د خضر علیه السلام څه کوي. خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وی چې د دې مرغۍ په مخوکه کې چې څومره اوبه دي، نو صرف دومره علم دی زما او ستا او د ټولې دنیا د خلکو علم. او د الله تعالی علم داسې دی لکه دا سمندر. هغه د الله د علم مثال ورکړی وو چې د هغو سره دومره علم دی چې هغه لا محدود دی، یعنی د هغې سو حد نشته. نو تاسو پوه شئ چې ستاسو علم دی سو. دا قرآن د هغه رب دی او هغو دا نازل کړی دی، نو بیا خو تاسو له دا علم ډېر په منډه منډه اخیستل پکار دی چې دا د رب علم دی، او په دې کې څه شی غلط نشي کېدی. د دنیا د جهان خبرې غلطی کېدی شي، لیکن په دې کې چې سودی، نو دا بالکل صحیح دی. په منډه منډه سره راشئ د دې طرف ته، د دې نه مشورې اخلئ، د دې په ذریعه د ژوند د تیرولو کوشش کوئ، دا زده کوئ. که رهنمایی اخلئ نو د دې نه اخلئ، ځکه چې دا د هغو د طرف نه دی. هغه د هر چا نه ډېر علم والا دی، علیم دی، د هغو نوم علیم دی. والملائکه یشهدون، او فرشته هم گواهی ورکوي، هغوی دا گواهی ورکوي چې دا د الله تعالی د طرف نازل شوی دی. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا او الله کافی دے گواہ دا الله د گواہی نه پس د بل چا د گواہی ضرورت نشتا او د کافی سو مطلب دی مون خود الله تعالی گواہی نه وینو نو مون څنګه پدې خبره پوهی دی شو د الله د گواہی دلته مطلب دا دی چې د قران متعلق خلق څومره هم خبري جوړوي کو په تیر ژوند کې چا کړی وي کو نن څوک کوي او یا کو په فیوچر کې یعنی پر راتلونکي زمانه کې څوک کوي نو دا غوی د پاره د بهر نه دلیل ضرورت نشته د الله گواہی پاغي کې کافی ده پوره ده یعنی الله تعالی چې دا خبره فرمایلی ده چې الله تعالی په دې په دې باندې کافی دی د الله د طرف نه چې دا خبره راغلی ده چې قران حق دی چې مسلمانان دا سوچ کوي چې مونږ څنګه لاړ شو او دا خلق څنګه کنوینس کړو چې دې دا قران اومني نه الله تعالی په خپل گواہی ورکړی ده کنه نو هغه پوره ده سو مطلب د دې مطلب دی چې الله سبحانه و تعالی د قران حقانیت ثابت کړی دی چې دا قران حق دی دا گواہی ده د الله تعالی په قران کې بل خو ته د تلو هم ضرورت نشته ځکه چې د الله گواہی خو تاسو نشئ لیدلی یعنی په دې قران کې گواہی ده ځکه څوک نشي ویلی که څوک اعتراضات کوي نو تاسو په دې خبره دومره خپل ځان مخافه کوي تاسو وایي چې دا قران وایي هغه ته بس وایي چې تاسو په خپل دا قران وګورئ او په دې کې دا غوی د ټولو اعتراضاتو جوابونه دي هغه چې کومې نقطه چې نه کوي کوم اعتراضات چې کوي دا غي جوابونه په دې قران کې دا غوی چې کوم شکونه دي نو الله دا غي جوابونه په خپل ورکړي دي دا قران به په خپل دا غوی رهنمایي وکړي کو یو انسان د اوپن مایند یعنی کلاو ذهن سره وایي دا نو هغه ته به د خپل سوالونو جوابونه په خپل میلاو شي چې دا غوی څومره هم اعتراضات یا شکونه دي کو دی چا تیار کړی وي یا دا وایي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلام دی نه دا خو د الله او یعنی هغه وایي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلام دی او دا خو د الله کلام نه دی دا غوی د پاره الله کافی دی او دا قران حق دی او هغه گواہی به د هغه زین ملاویږي مونږ به هغه گواہی د کوم په کوم ځای کې ګورو په دنیا کې یو گواہ د ټولو په مخ کې گواہی ورکوي د الله گواہی به تاسو کوم ځای ګورئ د قرآن په ذریعه دلته الله تعالی گواہی ورکړی ده نو بیا به مونږ هغې ته څه وایو چې قرآن وایي په دې کې چې ستاسو څومره هم اعتراضونه دي یا شکونه دي د هغې جواب دی پکې پوه شوئ په دې خبره که څوک په قرآن باندې اعتراض وکړي نو هغوی له قرآن ورکړئ چې واخله او دا وګوره الله پخپله په دې کې گواه دی الله تعالی پخپله هر څو فرمایلی دي.